السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې نیکمرغه او آرام او رسمو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو سحرنی خبری مچلې اوریدو تر بولم. نن چهارشنبه د 1496 لمریز کال د لیندې 22 او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخړی. کابل ګرنیزون سر لنن په خار کې د غیر مسؤولو وسلوالو وسلو او تور شیشو د لرې کولو او قانوني کولو کمپاین پیلوي. د سوداګرۍ اوسنیو خونوي د 40 میلیون افغانیو په ارزښت د وچې او تازه میوې په ګډون 1.5 زره ټنه سوداګریز مواد د هوا له لارې هند ته صادر شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. کابل ګرنیزون وایي سر لنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی او هغه سړی چې د نیویارک په مترو کې د بمی برید له تورونو سره مخ دی د سپتمبر د 12 نیټې پر سهار یې په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. د خبرونو تفصیل. کابل ګرنیزون وایي سر لنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. د کابل ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ټولو هغو کسانو ته چې وسلې ګرځوي لا دمخه له بېلابېلو لارو معلومات خپرې کړي چې خپلې وسلې د ثبت او ساتونکي دي بایومټریک کړي. جنرال امان ویل د ملي امن د شورا د پریکړې له مخې امنیتي ادارې ژمنې دي چې په کابل کې به د دې کمپاین په ترڅ کې د غیر قانوني وسلو وسلوالو او وسایطو مخه نیسي.
افراد مسلح و یا افرادی که با استفاده
از دیوی نه قانون وسلوال او هغه کسان چې له جواز پرته زغروال موټرو او یا تور شو موټرو کې په کابل ښار کې ګرځي له استثناء پرته وسایط د کورنیو چارو وزارت ته انتقالیږي او له دې سره هم قانوني چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې د ترهګرو بریدونو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوال اغلاوې، تښتونې او خلکو ته ګواښونه زیات شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. له ارګ څخه په دې اړه خپره شوې اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی به نن چهارشنبه په دې غونډه کې وینا وکړي چې پکې د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو، د ښار ته د امریکا متحده ایالاتو د سفارت د انتقال په اړه د افغانستان د حکومت او خلکو لیدلوری او اندېښنه بیان کړي. دا چې ولسمشر غنی به په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو په دې ځانګړې غونډه کې پر ګډون سربیره له ترکیه او نورو هیوادونو د چارواکو مشرانو سره لیدنې ولري او کنه ارګ یې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د ملي امنیت ځواکونو تېره ورځ په کابل ښار کې د افغان ترک پر یو ښوونځي عملیات کړي او هلته یې یو مشکوک کس نیولی دی. دا نیول شوي کس یا کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پر افغان ترک ښوونځي د عملیاتو دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا دا عملیات خو به ترکیې ته د ولسمشر غنی له سفر سره تړاو نه لري. که چیرې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ترک ښوونځي د خپل سیاسي مخالف فتح الله ګورین سره تړلی بولي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړ چې د افغان کډوالو مسأله د دې بحث مهمه موضوع وه. د اروپای ټولنې د بشري مرستو د بحرانو د مدیریت د برخې مشر کریسټور سټایلیان نیډس په سټراتبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان په غونډه کې ویل چې افغان حکومت سره د کډوالۍ پر مسأله خبرې پیل کړي دي.
We have started a comprehensive dialogue with Afghanistan on migration.
دوی موږ د افغان حکومت سره د مهاجرت په اړه هر اړخیزي خبرې اترې پیل کړې دي. راځي په دې اړه وضاحت ولرو. د انسانانو د کډوالۍ تنظیم یو داسې مسأله ده چې موږ او د افغانستان خلک پکې شریک یو. موږ او افغانستان دواړه د غواړو چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې بهتره امکانات ومومي. نوموړي زیاته کړه اروپایي ټولنه او افغانستان دواړه غواړي چې د افغانانو د هغې کډوالۍ مخه ونیسي چې پکې هغوی د یو خطرناک سفر په کولو خپل ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د پوځي لګښتونو په اړه دفاعي پالیسي توشیح کړه. د هغه د پوځي لګښتونو لایحه ده چې د دې هیواد پوځ ته 100 میلیارد ډالر بودیجه ورکوي. په دې کې د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د دفاعي سیستم پیاوړی کولو لپاره اضافي پیسې هم شامل دي. او هغه سړی چې نیویارک په میسترو کې د بمی برید له تورونو سره مخ دی، د سپتمبر د 18 پر سهار په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ترامپ مسخرې کړې وې. 28 کلن عقاید الله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و، ته زموږ د ملت په ساتلو کې ناکام شوی. عقاید الله پرون د یوې روسي ډلې د مادي ملاتړ، د ډلیزې ورانۍ له وسلو د کار اخیستلو او په بمی چاودنو پورې تړلو دریو قضیو په شمول په 50 نورو مواردو کې رسمن تورن شو. څارنوالانو ویلي عقاید الله په روغتون کې پولیس ته ویلي چې دا کار یې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لپاره کړی دی. پر نوموړي لګیدلي تورونه هغه له عمري بند سره مخ کولی شي. د سپتمبر په 11 نیټه د نیویارک ټایمز میدان ته نږدې د مترو په یو لاره کې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان کړي وو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلاورئ. کابل ګارنیزون وای په کابل ښار کې نن د غیر قانوني وسلو او غیر قانوني موټرو د تور شولرونکو موټرو پر ضد جدي کمپاین پیلوي.
قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مطلع غیر مسئول خود مسئول بسازن، بلای خود را جستر کنن.
د سوداګرۍ اوسنیو خونوي په 500 پروازونو کې د تازه او وچو میوو په ګډون له 1500 ټنو زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په کوڅه بازار او د کار په ځای کې زورونه یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغانستان ښځې ورسره مخ دي. د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر روان ژمي کې د استفاده کوونکي مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بې ځای شوو راستنو شوو ته د مرستو نوې لړۍ پیلوي. او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
هغه کتابونه چې نوي تالیف شوي دي، نوي منځ راغلي دي، هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسته راتلی شي.
ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار له 2 بجونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. کابل ګارنیزون وای نن چهارشنبه په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو د مخنیوي کمپاین پیلوي. د کابل ګارنیزون سرپرست قومندان جنرال افزرمان تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې پر سړکونو او لارو کوڅو کې د غیر قانوني وسلو د ګرځولو د مخنیوي لپاره تلاشی پیل شي او پر غیر قانوني وسلو سربیره بل اجازه پرته د زغروالو او تور شیشو لرونکو موټرو خلاف هم اقدامات کیږي. تفصیل لا اجمل انس خورو.
کابل ښار چیرې چې د ترهګرۍ د پیښو سربیره په وروستیو کې وسلوالې غلاوې، وژنې، تښتونې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې. امنیتي ادارې او عام ښاریان د دې پیښو پړه په دې ښار کې پر شتو غیر قانوني وسلوالو اچوي. خو دا غیر قانوني وسلوال څوک دي؟ کابل د افغانستان یو ګڼمېشتې ښار او پلازمېنه ده. دغلته د میلیونونو عامو ښاریانو سربیره ګڼ لوړ پوړي دولتي چارواکي او مهم شخصیتونه اوسي چې له ځانونو سره ساتونکي او وسلې لري. اوس امنیتي ادارو ته د دومره ډیرو ساتونکو او وسلو ترمنځ د قانوني او غیر قانوني وسلو او وسلوالو په ګوته کول اسانه کار نه دی. خو د کابل د ګارنیزون قومندان جنرال افضل امان وایي د ملي امنیت د شورا د یوې وروستۍ پریکړې له مخې هغه کمپاین پیلوي چې له مخې په کابل کې شته غیر مسؤوله وسلوال په مسؤولو وسلوالو بدل کړي. خغلی امان وایي هغه غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال چې په کابل ښار کې ګرځي، موږ په دې ښار کې یو عملیاتي کمپاین پیلوو چې مخه ونی سلام دې کبل غواړو دې غیر مسؤولو کسانو ته وایو چې په مسؤولو کسانو ځانونه بدل کړي، خپل وسلې دې راجستر کړي او خپل افراد دې بایومټریک کړي. سو وکولای شو چې په کابل ښار کې له خلکو سره شته وسلې قانوني کړي. دا کابل د ګارنیزون کمانډان جنرال افضل امان همدارنګ ټینګار وکړ چې په کابل ښار کې هیڅوک د ټاکلي ترسل عمل سره سم د درنو وسلو لکه راکټ او نیمه درنو وسلو لکه پیکا د ګرځولو حق نه لري. دوی په کابل کې له ګرځیدونکو هغه کسانو چې وسلې ګرځي او عموما لوړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا استازي او نور مهم شخصیتونه دی غواړي چې د غیر قانوني وسلو پر ضد د مبارزې د کمپاین پر مهال دی په کابل ښار کې چک پوینټونو ته د تمکیدو قانون مراعت او د خپل وسلو اسناد دی موظف او مامورینو ته وخی. د کابل ګرنیزون همدارنګه پر دې هم ټینګار کړی چې غیر قانوني وسلو سربیره هیڅوک د قانوني اسنادو پرته د زغروالو او یا د تورو هندارو لرونکي موټر نشي ګرځولی. همدارنګه کابل ګرنیزون پر وسله لرونکو او د هغوی پر ساتونکو ټینګار کړی چې په لارو او واټونو کې دی د ترافیکو، پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چارو کې مداخله نه کوي. د کابل ګرنیزون له هغه مهمو شخصیتونو چې وسلې او ساتونکي لري غوښتي چې په غیر رسمي وخت او یا رخصتیو کې د خپل ساتونکو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې له وسلو سره وګرځي. د کابل د ګرنیزون قمندان جنرال افضل امان د دې کمپاین له پیلېدو مخکې د تیر جمعې په ورځ ساده رادیو ته ویلي وو تقریبا دوه کاله کېږي چې هر چا ټوپک اخیستی او په بې مسؤلیته توګه خلک تهدیدوي. له دې وروسته به له یوې مرجع څخه د وسلو ګرځولو جواز ویشل کېږي او که څوک دا جواز ونه لري او وسله ورسره وي هغه سره به د غیر قانوني وسلوال په توګه قانوني چلند کېږي. کابل ګرنیزون او نورې امنیتي ادارې وایي ژمنې دي چې په کابل ښار کې به د غیر قانوني وسلو او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو مخه نیسي، خو دا چې دا وسلې ساتونکي زغروال او د تورو شو موټر تر ډیره د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ملي شورا د غړو مهمو سیاسي اشخاصو او په ډیرو مواردو کې د زورواکو سره دي، نو دا لا څرګند نه ده چې د کابل امنیتي ادارې به څومره د دې اشخاصو په وړاندې ودرېدای شي. یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې تر دې د مخه په دې برخه کې د کابل د پولیسو او نورو امنیتي ادارو هڅو د پام وړ نتایج نه لرل.
د اجمل انپراپور کې موردل چې کابل ګرنیزون وایي نن چهارشنبه په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلوالو تور شو او زغروالو موټرو پر ضد جدي کمپاین پیلوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په 500 پروازونو کې د تازه او وچ میوه په ګډون ل 1500 ټنو زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوې دي. د دې خونی د عامل پلاوی رئیس عتیق الله نصرت د سه شنبه پر سپ کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې د دې اقلامو ټول ارزښت 40 میلیون ډالر ته رسیږي. بلخوا د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې ویلي افغان حکومت هڅه کوي چې له سعودي عربستان، قزاقستان، ترکمنستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای له 15 میاشتو په کمه موده کې د هوایی دهلیز له لارې له هند سره د افغانستان سوداګري ښه غوړېدلې ده او د لا چټکتیا په حال کې ده. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په 15 پروازونو کې د تازه او وچ میوو په ګډون له 1500 ټنو څخه زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوي. موږ په دغو 500 پروازونو کې له 1555 ټنو په زیاته اندازه صادراتي اقلام چې 1500 ټنه یې تازه او وچه میوه تشکیلوي هند ته صادره کړې چې دا له 15 میاشتو په کمه موده کې د پام وړ حجم دی. د دغو صادراتي اقلام ټولیز ارزښت 40 میلیون ډالرو ته رسیږي،
حدودا به 20 میلیون ډالر میرسه.
د روان مریض کال د جوزا په 9 د هند او افغانستان ترمنځ هوایی دالیز پرانستل سوچې. د افغان چارواکو په خبره د تازه او وچو میوو په ګډون طبي بوټي او بلابل سوداګریز اقلام له افغانستان هند ته صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای په لومړي سر کې اټکل دا سی و چې ممکن دغه دالیز ښه نتیجه ورنکړي، خو د دوی په وینا د دواړو ملکونو د حکومتونو د ټینګ ملاتړ له امله سوداګرۍ ښه غوړېدلې ده او د لا پراختیا په حال کې ده. بلخوا د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره وای افغان حکومت هڅه کوي چې د سعودي عربستان، قزاقستان، ترکمنستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دالیزونه پرانیزي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی په همدې غونډه کې وویل له یادو هیوادونو سره د پروازونو طرحه چمتو سوي او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. هغه وای د دغه موافقتنامو له لاسلیک سره به نه یوازې د عامو افغانانو لپاره د سفر اسانتیاوې رامنځته سي، ورسره بله دغه لارې د افغان سوداګرو د مالونو لپاره کارګونه هم کار واخیستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای له هند سره د هوایی دهلیز له امله روان کال د تیر کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی او له هند سره د افغانستان په سوداګرۍ کې 10% زیاتوالی راغلی.
آزادی خبری مجله اوری
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوری سفیولا ستنگزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او په اړه درته زیرو مقالو مهمه برخې دراوروي.
د سټارز اند سټرایپس امریکایي خبرونې چې اکثر پوځي رپورټونه خپروي د افغانستان په شمال لویدیځ کې د داعش د پټنځایونو پر سر په عملیاتو یو مطلب خپور کړی دی. خبرونې لیکلي سره لدې چې د داعش پر ضد عملیاتو ته تابعیا نیول کیږي، خو دا ډله اوس د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځای پر ځای شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش ویلي همدا اونۍ به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شي. د سټارز اند سټرایپس په مقاله کې راغلي د تیر کال له لومړیو امریکایي پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو ترڅنګ د داعش خراسان ډلې پر ضد چې په 2015 کال کې سر پورته کړ عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی منتقدین د انتخاباتو د ځنډیدو په خاطر خپل زغم له لاسه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي په تیر یو کال کې افغان حکومت د انتخاباتو د ځنډولو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ دی او لویدیځ چارواکي بیا ټول زغم ترابولي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان اکثر د افغان واکمنانو کورونو ته ورزي او له هغوی غواړي چې ولسمشر غنی ته وخت ورکړي څو د خلکو له تمې سره سم اصلاحات راولي. ولسمشر غنی ویلي پارلماني انتخابات به د راتلونکي کال په جولای میاشت کې ترسره شي. نیویارک ټایمز وایي سږ کال د انتخاباتو په خوا زیات ګامونه نه دي اخیستل شوي او داسې ښکاري چې انتخابات به ترسره نه شي. ورځپاڼه لیکي چې د همدې لپاره د ولسمشر غنی ګڼ منتقدین زغم نه لري او د ده د واک په اړه اندي ویټول پوښتنې غوښتونکي هم دي. د نیویارک ټایمز په خبره ولسمشر غنی هغه څه کړي چې لویدیځوالې ګډوډي بولي، لکه د منتقدینو پر ضد د فساد د څېړنې ناڅاپي امرونه، په مظاهرو کې د دولتي کارکوونکو د ګډون مخنیوي او د اپوزیسیون په یو غونډه کې د بلخ د والي عطا محمد نور مخنیول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په انتخاباتي ستونزو یو مطلب لیکلی او ویلي چې دغه هیواد وروستۍ ځل په 2014 کال کې د کړکېچنو انتخاباتو شاهد و. هغه انتخابات چې د ورځپاڼې په خبره له درغلیو ډک بلل شوي او کولای شوای هیواد کورنۍ جګړو ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب دوو انتخاباتي ډلو د ملي وحدت د حکومت په جوړولو ته زړه ښه کړ او په دې ترتیب انتخاباتي لانجې پای ته ورسولې. واشنگتن پوسټ په خبره لدی چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې 8 میاشتې پاتې، د الکترونیکي تذکرو ستونزه لا نه ده هواره شوې او د سیاسي ګټې اخیستنې، تخنیکي کمزورتیاو او قومي لوبو تورونه هم لا نه دي سپین شوي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې که دا ستونزې هوارې نشي او انتخابات ترسره نشي، افغانان به د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن ډیموکراسۍ باندې باور له لاسه ورکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کوڅه، بازار او د کار په ځای کې زورونه یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغانستان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان یوې ښځینه ژورنالیست د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د یوې ورځې په اوږدو کې یوازې له کور څخه کار ته پر لاره حد اقل 15 ځلې د سړیو له لورې زورول کیږي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي معافیت د دې سبب شوی چې د ښځو سره د زور زیاتیو مخه ونه نیول شي. د نیویارک ټایمز د رپورټ مهمې برخې له اجمل انسخه اورو.
په دې کې شک نشته چې په وروستۍ ونی ملسیزه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ژوند کې بدلون نه راغلی، خو تر اوسه پورې هم په دې هیواد کې نجونې او ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې وایې هم په لارو کوڅو او د کار ځای کې د سړیو لخوا د ښځو زورونه وسیعت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مریم مهتر په نوم د یوې 24 کلنې افغان ژورنالیست له خولې ویلي یوازې یو سهار له کوره کار ته په لاره 15 ځلې له زورونې او ازار سره مخ شوي. د مریم په وینا کله چې په تمځای کې موټر ته په تمه وه، یو سړی لاس ور واچوه، دوه نورو سړیو ورته ناسمې کلمې وکارولې. مریم مهتر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په همدې ورځ چې نسبتا په خوندي توګه خپل دفتر ته ورسید او خپل کمپیوټر یې پرانیست، نو د خپل یو نارینه همکار له شرمه ډک جنسي پیغام یې ولید چې ورته یې استولی و. مریم چې د یو افغان خبري اژانس لپاره کار کوي نیویارک ټایمز ته یې ویلي زما ډېرې دوستانې په داسې زورونو تل چپ پاتې کیږي او فکر کوي که څه شی ووایي ټولې بیرته ملامتوي او زما دوستانې په دې برخه کې په حق دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 1 کلنې شهرزاد اکبر له خولې چې د ولسمشر د سلاکارې په توګه کار کوي هم ویلي کله چې نوی کار پیل کړ د نارینه و لخوا له زاره وضعیت سره مخ شوې ده. همدارنګه د نیویارک ټایمز په رپورټ کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په صفونو کې هم د ښځو د جنسي زورونې د ځینو پیښو یادونه شوې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پولیسو د 16 کلنې پخوانی افسر زبیدی له خولې وایي مشر یې په غېږ کې ونیول او نامشروع غوښتنه یې ځینې درلوده. زبیده چې خپل رښتینی نوم او د خپل زورونکي مشر نوم اخیستلی نه غوښتل، نیویارک ټایمز ته ویلي دې کار مجبوره کړ چې خپله دنده پرېږدي. زبیدی نیویارک ټایمز ته ویلي که چیرې د هغه چا چې له ما یې د کار پسی کې نامشروع غوښتنه لرله نوم یاد کړم، نو باور لرم چې هغه به ما یا زما د کورنۍ کوم غړی ووژني. د دې خطر هم شته چې خپله کورنۍ مې د غیرت په نوم ووژني. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقوقي څیړنو د یو بنسټ مشره زرقای افتلی وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ځکه پراخیږي چې هغه کسان نه مجازات کیږي څوک چې د ښځو د ازار او اذیت سبب شوي دي.
ای مافیات از قوانین سبب شده که
له مجازات څخه مافیات سبب شوی چې د تاوتریخوالی شمیر لوړ شي. کله چې یو ښځه له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او د تاوتریخوالی د عاملینو په وړاندې قانون نه پلي کیږي، نور ته هم د انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې کړي او همدا د تاوتریخوالی د زیاتېدو لامل ګرځېدلی.
نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې یو شمیر اروپایي هیوادونو او امریکا کې هم ښځې د جنسي ځورونو نه شکایت کوي. په دې هیوادونو کې ځینې یاد سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د ښځو په جنسي زورونه تورن شوي. په دې وروستیو کې په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې هم ښځو د نارینهو لخوا د زورونو خلاف پرله پسې اعتراضونه زیات کړي. په افغانستان کې هم د ښځو د حقونو ګڼې فعالانې په دې باور دي چې خپل ښځې باید د دوی په وړاندې د شتو زور زیاتیو، په ځانګړې توګه په لارو کوڅو او د کار پسی کې د نارینهو د زورونو په اړه غږ پورته کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خړو د نړیوال سازمان په مرسته پروان ژمی کې د سکوپ یا د ډبلیو اف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې بیزه شو او راستنو شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د دې سیستم په پرانسغونډه کې ویل چې د دغه سیستم له لارې به په کابل کې شاوخوا 9000 کورنیو ته مرسته ورسیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سکوپ یا د ډبلیو اف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې پر مستحقو د مرستو ویشل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې په پام کې د تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 9 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې ثبت شي. سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سکوپ سیستم له لارې د مرستو ویشلو په مراسمو کې وویل د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر 9600 مستحق کورنیو ژمنۍ مرستې ویشل کیږي.
برخی فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت میکنه و برخی ها
ځینې مستحق کورنۍ له څو مؤسسو نه مرستې ترلاسه کوي، خو بیا ځینې لیوی مؤسسې نه هم مرسته نشي ترلاسه کولای. د دې لپاره چې دغه مرستې په عادلانه او شفافه توګه پر اړو او مستحقو کورنیو وویشل شي، د کډوالو چارو وزارت له ډبلیو اف پی سره هوکړه کړې چې دغه پروګرام د سکوپ سیستم له لارې تنظیم شي.
د کډوالو چارو وزیر وای په پام کې ده چې د 2013 میلادي کال د جون تر میاشتې 2 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې شامل او کارټونه ورکړل شي. خاغلی بلخی وای په مجموع کې د دغه سیستم له لارې د کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو پر 12000 مصیبت ځپلو کورنیو د ژمنیو مرستو ویشل په پام کې نیول شوی دی. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وای چې د سکوپ سیستم به د ارزونې لړۍ محدود او مستحق کورنۍ به د کارت په ذریعه وتوانیږي چې له مرستندویو مؤسسو مرستې ترلاسه کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سکوپ سیستم له لارې بې ځای شوو او واړو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ډبلیو اف پی د مؤسسې استازي میک لورینټ زین په دغه ناسته کې وویل سکوپ د مستحقو د پیژندنې او پر دوی د مرستو د ویش یو عادلانه سیستم دی.
To achieve the second UN sustainable development goal
د ملګرو ملتونو دوهم پراختیایي هدف ته د رسیدو لپاره چې د لوګي لمنځورل او سفر کول دي، ګټه اخیستونکي پکې د فعالیتونو په مرکز کې دي او دا کار د سکوپ لاري د پلي کېدو وړ دی.
بلخوا د کډوالو د راستنولو چارو وزیر د کډوالو د بیا میشته کېدو او د دوی د بیکاری د ختمولو لپاره د یو لړ حلو ځلو خبرې هم کوي. د ده په خبره د بې ځای شو او راستنیدونکو لپاره په راتلونکي کال کې 430 میلیونه ډالره بودیجه په پام کې نیول شوې او د دوی ستونزې به پرې په خپل وخت هوارې شي.
خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. کابل گارنیزون وایي سر لنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې استنبول ښار ته تللی دی. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړ چې د افغان کډوالو مسأله د دې بحث مهمه موضوع وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د پوځي لګښتونو په اړه دفاعي پالیسي توشیح کړه. هغه سړی چې د نیویارک په مترو کې د بمی برید له تور سره مخ دی، د سپتمبر د 12 نیټې پر سهار په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران سترې محکمې د یو ایرانی ټبرې سویرنی اکاډمیک څېړونکي لپاره د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا تایید کړې ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم د ژوند رنگونه
نوم مې حسیب الله لکوزی دی، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځی د کتابخانې مسؤول یم.
د محصلینو علاقه د کتابونو سره څه ډول ده؟ تا خو پته لګیږي
د محصلینو علاقه نظر لسو کالو یا دولس کالو مخ کې ته ډیره ښه شوې ده. یعنی د فیصدی یا سلنې په حساب کې سړی وایي له دیرشو به اوس اویاو ته هغه فیصدي جګه شوې وي. خو مونږ ته یو حساب دی چې موږ فقط دلته په فزیکي لحاظ باندې د کتابخانې چارې لرو چې کتابونه دي او لونی یې، نور داسې سایټونه نه لرو چې محصلین وکړی شي راشي دلته د هغه کمپیوټر له طریقه، د انټرنیټ له طریقه کتابونه ولونی. هغه کتابونه چې نوي تالیف شوی دی، نوی من سره غلی دی، هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاس راتلی شي. دا چې کتابخانه یې ترڅو پیدا کوي یا کتابخانې ته ترڅو ورځي، یا په دولتي سیستم کې د یو کتاب پیدا کول ډیره ستونزمنه خبره ده. یو خو د اخیستو امکان یې نشته چې سړی واخلي له بازار څخه. هغه څوک چې تالیفه یا څوک لیکي، لیکوال یې خپله راوړي دلته، کم کسان یې راوړي.
کله ناکله داسې هم شوي دي چې یو شمېر مهم کتابونه درنه ورک شوي دي، د کتابخانې نه محصلین یې ویسي بیا رانوړي.
دغه چاره خو قیدات ډیر نشته. یو کتاب که چیرته موږ ورکوو د کارت په مقابل کې ورکوو، د مثل د کتابخانې کارت دېنه قیدوو او کتاب ورکوو. ډیر وخت داسې شوي دي چې کارتونه پاتې دي، محصل بیا نه دی راغلی، یا هم محصل په څلورم ټولګي کې دی، کله چې د ماخذ په خاطر، د مونوګراف د لیکلو په خاطر، د ماخذو د پیدا کولو په خاطر کتابونه اخیستي. دا چې مونوګراف یې تکمیل شوی دی، بیرته کتاب نه دی راوړی، کارت یې باقي پاتې دی، بس دویم له پوهنتون څخه تللی دی. دغه چاره ډیر په څلورم ټولګي کې وخت کې.
ستا غوښتنه له محصلینو څه ده چې هغوی کله راځي کتابخانې سره څه باید څه ډول برخورد وکړي؟
د کتابخانې هغه راتګ یا له کتابخانې څخه ګټه اخیستو خو ځانته شرایط، یو شرط له هغې دا دی، مهم شرط دی چې باید د کتابخانې کارت ولري. کله چې کتابخانې ته یو محصل راځي، باید له خپلو ټولګیوالو سره یا هغه خپل ملګري سره چې څوک ورسره راځي کتابخانې ته، په ډېره آهسته خبرې وکړي، په ټیټ هوا سره خبرې وکړي. د خوړلو حق نه لري. د کتابخانې څو برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې هغه کتابونه چې په داخل د کتابخانه کې لوستل کېږي، د بیرون ته وړلو اجازه یې نشته، باید هغلته ولوستل شي. ډېر ځله محصلین دا توقع لري چې بعضې کتابونه چې هغه د وړلو حق نه لري یا د وړلو نه دي، هغوی د توقع لري چې دا کتاب موږ ته راکړل شي، موږ یې ولونو. دا کتابونه اکثرا تاریخي یا پخواني کتابونه دي چې کله ډېر استعمال شي نو هغه کیفیت یې له لاسه وځي. دوام چاپ او درېیم چاپ هم نشته دی چې بیا سړی راپیدا کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار دوونه د ماښام تر وو بجو پورې واوري.
ازادي راډیو
د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې یعنی په اتو بجو کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام مهروي اوست دوهمه سهارنی خبری مجله وخت د مصطفی